پېښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال رډیو په دیو بلا ګړای کې بیا هم زه هارون بچا در سره یم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه پولیس پروګرامونه مو ستاسو لپاره وړي دي چې یوه قانوني لارې دی او بل د رڼا پر لور. خبرونه له عبدالحی کاکړه.
سرټکی په جنوبی وزیرستان کې طالبانو درې پوځیان وژلي دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې د هدفي وژنو په یوه لړۍ کې لږ تر لږه 15 خبریالان او د حکومت فعالان وژل شوي دي. او غربي هیوادونو د برما پر فوج غږ کړی چې د مظاهرچانو خلاف له تشدده ډډه وکړي. او سم د خبرونو تفصیل. د جنوبی وزیرستان په وانه بای پاس سیمه کې د پاکستان فوج د غزمې پرګاډو بیګا د سړک غاړې شخ بمي چودنه کې درې پوځان وژل شوی دي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مچالې ټول په دې حمله کې شپږ سرتیري زخمیان شوي هم دي. د فروری پر 11 د جنوبی وزیرستان په مکین کې هم په یو برید کې څلور فوجان وژل شوی وو. تر دې وروسته امنیتي ځواکونو کرفیو لګولو سره د لټون عملیات پیل کړي وو او د سیمې د خلکو په وینا ګڼ ولسي وګړي نیولې دي. هو د پولیسو مشر شوکت علي مشال ایډو ته ویلي په چې د خلکو لنیول کېدو خبر نه دی، خو که څوک گرفتار شوی وي کورنۍ دې پولیسو ته رپورټ ورکړي. تر کې طالبان پاکستان د دواړو حملو ذمہواري منلې ده. په اسلام آباد کې د فروری په 11 رایسي د لسو غیب کړل سو بلوسانو کورنیو احتجاج له هم روان دی. د دې احتجاجي کیمپ یو منتظمې سیمې دین بلوچ نن مشال ایډو ټول څو کال وسول د دوی خپل خپلوان د امنیتي ځواکونو لخوا بیول سوي، خو تر اوسه درک نه دی لګېدلی. هغې غوښتنه وکړه چې د کسان دي عدالت ته حاضر کړي. فوج په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. د لادرک خلکو لپاره د تحقیقاتو حکومتي کمیشن سیکرټري فرید احمد د فروری پر 11 مشال ایډو ته په خبرو کې په اسلام آباد کې له احتجاجي کیمپ نه خبرتیا وشوله. ویلي وو چې دوی څه د پاسه 400 لادرک کسانو کیسونه حل کړي دي. د پاکستان د کورنی چارو وزیر د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم ته خبرداري ورکړي چې که د راتلونکي لانګ مارچ په وخت قوانین عملي نه کړي نو خنډونه به ورته جوړ کړي. شیخ رشید د فروری پر 14 په پنډي کې یوې غونډې ته وویل چې اپوزیشن کولای سي د قانون په دایره کې خپل احتجاج وکړي. د ترک انصاف حکومت ختمولو لپاره جوړ شوی پاکستان جمهوري اتحاد اعلان کړي چې د مارچ په 16 به اسلام آباد ته لانګ مارچ کوي. دوی د 2018 کال په ټاکنو کې د درغلي تور پورې کوي او وایي عمران خان د استعفا ورکړي، خو نوموړي دا غوښتنه رد کړې او د پاکستان د ټاکنو کمیشن تیر انتخابات شفافه بللي وو. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې له کورونا وایرس 26 کسان مړه شوي چې په دې سره له دې وبا د ټولو مړو شمېر 2,303 ته رسېدلی دی. د کورونا وایرس په اړه شمېر خبرونکي حکومتي ویبسایټ لیکلي چې تر ننه پورې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 5,06,000 زخه اوړېدلی دی، خو 5,06,000 پوری کسان اورځخه جوړ شوی هم دی. پاکستان د کورونا وایرس واکسین پیل کړی او په لومړي سر کې روغتیا کارکونکو ته لګولی. ملګرو ملتونو وایي په افغانستان کې په تیرو 3 کلونو کې د هدفي وژنو په یوه لړۍ کې لږ تر لږه 15 خبریالان او د حکومت فعالان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د سازمان مرستندوی دفتر یو نامه په خپل یو رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي په وژل شوي کې 2 د بشري حقوقو مدافعین او 3 د اتسنوي کارکونکي دي. رپورټ چې له 2018 کال څخه تر 2021 کال د وژنو په اړه معلومات راټول کړي په داسې حال کې خپور شوی چې طالب جګړه مارو د حکومت او نورو هدفونو پر ضد بریدونه زیات کړي دي، خو په رپورټ کې طالبان په مشخص ستوګه نه دي تورن سوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي استازي ډیبورا لیوینز ویلي په داسې حال کې چې د مذاکراتو لاري د جنگ ختمولو د سیاسي جوړجاړي لپاره ټوله توجه پر خبرو اترو ده، په داسې وخت کې د بشري حقوقو فعالانو او رسنیو د ژغ خاموش کولو پر ځای باید تربل هر وخت دوی ته زیات غوږ کېښودل شي. د ملګرو ملتونو ماموریت زیاتوي حملو پر خبریالانو او د رسنیو پر کارکونکو ناوړه اغېز کړي چې په کې ځینې کار پرېښودلو او ځینې بیا د ځان سانسورولو ته مجبور شوي دي. د ازادي راډیو خبریال الیاس ای په کسانو کې دی چې په دې نشته کولونه کې په چې د نومبر په میاشت کې وژل شوی وو. اورسته خبر دا چې غربي هیوادونو د برما پر فوج را کړی چې د مظاهرچانو په خلاف د تشدد لکارو لوډه وکړي. داسې نششته چې د امنیتي ځواکونو د خپل حق کودتا د مخالفین پر ضد د کاروي کول تیاری کوي چې دوه هفته مخکې کړی و. د اروپای اتحادیې، امریکا او کینیډا سفارتونو ترڅنګ دولس اروپای هیوادونو د فروری په 14مه په یو بیان کې د برما د فوج لخوا د وخت سنبالولو وروسته د سیاسي مشرانو نیول او د خبریالانو ضرورول غندلې دي. په برما کې د فروری په اوله سوي کودتا کې د آنګ سان سوچی په مشرۍ ملکی حکومت لري کړ سوی. د هغې ګوند د نومبر په ټاکنو کې څرګنده بریا خپله کړې وه، خو فوج دا کوي چې په انتخاباتو کې درغلې سوی. د سوچی په شمول په سلګونو فعالان او سیاستوالان نیول سوي دي. د خبرونو پای.
مشال ریډیو خبرونه مو اوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. د جنوبي وزیرستان په واڼه بای پاس سیمه کې پولیسو او پوځ تر هغه وروسته د لټون عملیات پیل کړي چې پرون د وسلوالو په یو حمله کې درې پوځیان وژل شول. بلخوا څلور ورځې مخکې په رازین سیمه کې د څلورو پاکستاني پوځیانو تر وژل کېدو وروسته هلته لا هم کرفیو لګېدلې ده. ځایي خلکو مشال لړیو ته ویلي امنیتي ځواکونو ګڼ کسان نیولي دي، خو پولیسو له مشال لړیو سره په خبرو کې د خلکو له نیول کېدو بې خبري ښوولي. د دغه دواړو بریدونو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د اشتیاق مسید رپورټ اورو.
د سویلي وزیرستان پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ په 14 فبروري ماشوم شپږ نیمه بجې په واڼه بای پاس سیمه کې فوجي لارۍ ته په مځکه کې خواندي بام ور وچاو دي، چې په نتیجه کې درې فوجیان وژل شوي، شپږ پر هرجل شوي دي. د دغې بامي برید په باره د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته وویل
د دې چې کله د ډیوټۍ نه راواپس کېږي په مختلفو ټکټو چې د آرمي او د اف سي ډیوټي نو دغه
پولیس پخلی په مطابق وژل شوی فوجیون د نائب صوبیدار سراج سپاهی شمس لانس نائک ندیم په نمونه او پر هرجل شوی د حوالدار سید محمد، لانس نائک ثاقب، لانس نائک میر محمد، لانس نائک زاهد، سپاهی خالد او د سپاهی صفدر محمد په نمونه پیژندل شوی دی. په واناکشه د پاکستانی فوج لارۍ بنې د بامی برید ذمواری د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لاجلی و بیان کښې منلې دو. په بل لوري د سویلي وزیرستان رازین سیمې اوسېدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 14 فبروری پوځی پوسټ بنے د وسلاوله طالبانو برید نه ورستا په سیمه کې مشت پاکستانی فوج په خلکو ګرز بندیز لګولای دی او په مقامی اوسېدونکو یې سخت تشدد هم کړای دی. په دغه برعکس د رازین سیمې یو مشر شیرپاو پختون مشال ریډیو ته ویایي
د مشت پر رازین شه چې کیما واقعیا شوی او دغه شه څلور فازو شه دوم شوی دی او څلور زخم شوی دی. په غیب یا څه د کلو په خلکو نه داسې بعد حال جوړ کړای دی چې نن
مقامی گرز بندیز او په خلکو تشدد په باراک شه د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
چې تیم پر ازین شو او بیا وشولا په فوج باندې حمله وشولا پانه بعد فوج ورچک شو چې وته تیم شپونه دی خور غریب خل دای دای د انتیاهی او ولل د انتیاهی در تشدد په وک چا خلک په جنوزی باندې ماکین تا او دی خان تر ورساول موقع نه ورکولا او وته چې کیم نور کیم کا سندي او زخمیون دی والی دی د سره په وس پورا ها
پرازرکشے دے پاکستانی فوج پا مقامی خلکو دے تشدد کا ولو پا براکشے مشال ریڈیو چی دے پولیسو مشر شوکت علی سارا تماس ونی ولی دے آگوی زواب پا دا رانگوا
من دے خلا رپورٹ شوئے لئی کم اثر لئی کنا ہوئے کہ چاہتا صحیح شوئی چانے ثبوتلی بھی گناہی بے شکا من دے ہوئی من باگی دے رابطہ ہوئی انشاءاللہ زیادہ بنے چی
یو دا داوی چے پرازرکشے پی ولاسم فیبرری مقصیتان مل طالبون وصلاولے پا پاکستانی فوج برید کڑائی ہوئے چے پناتی جاکشے چارور فوجیون وجل شوی او درې نور پر هرجل شوی وی او د دېګي برید ذمہواری هم د تحریک طالبان پاکستان وایون محمد خراسانی منلی و او په دغه برید کې د دولس پاکستانی فوجیونو د وژلو دعوا هم کړې و. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په پاکستان کې د مارچ پر درېمه د سنت انتخابات کیږي چې له الیکشن کمیشن سره د کاندیدانو د اسنادو جمع کولو چارې جمع کېدو چارې روانې دي. په دې ټاکنو کې له هرې صوبې د ښځو لپاره دوه دوه څوکۍ مختص شوې دي. خو په پاکستان کې ښځینیا سیاستوالې وایي چې زیاتره ښځو ته په جنرل یا عامو څوکیو د انتخاباتو لپاره ټکټونه نه ورکول کېږي. د ګوندونو نارینه غړي بیا دا تور ردوي او وایي چې سړو او ښځو ته په سیاست کې یو شان موقع ورکول کېږي. خو دوی په خبره چې اکثر ښځې د جنرل سیټونو لپاره اسناد نه جمع کوي. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
په خبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سهیل احمد د فروری پر 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د سینټ انتخاباتو لپاره له هرې صوبې نه د ښځو لپاره 200 کې مختص شوې دي.
من سره اوس په دې باندې شپږ ځنانه کاغذونه خپل جمع کړی دي. هغه د پاسو لپاره لکه پاتې په بنیاد باندې راځي او په ولسم او په تلسم باندې څه باندې دا کاغذونه ځان پړتالې او هغه مرحله ده هغه بکې دي.
په پاکستان کې ځینې خزینه سیاستوالانو دا شکایت کوي چې د سینټ او د اسمبلی په انتخاباتو کې ورته په جنرل سیټونو یا عامو څوکیو د راتلو لپاره ټکټونه نه ورکول کیږي او د ګوندونو ترجیح زیاتره سړي سیاستوالان وي. د عوامي ورکرز ګوند یو مشر عصمت شاه جهان وایي چې په پاکستان کې زیاتره ګوندونه د ښځو په برخه کې محافظه کاره سوچ لري او هغې نه غواړي چې د قومي او صوبایي اسمبلی او د سینټ په جنرل سیټونو ښځې منتخب شي.
ریاست هم چې دی هغه مذهبي ریاست دی ورسره ورسره هغه فوجي ریاست هم دی. دا هغې خپل ضرورتونه دي. هغې لاندې د غون نظام روان دی. ظاهره خبره ده چې دا وخت پاکستان کې په مین سټریم کې کومې سیاسي پارټۍ دي هغه اکثر د دوی ملګری پارټۍ دي. دې الیکشن کې هم چې کوم ښځو ته د سیټونو ورکړل جنرل مطلب 5% کوټا وکړه هغه هم جنرل سیټونو باندې جنرل سیټونو کې دننه به تاسو پنځه فیصد ده پوسټ ورکوي. هغه سیټونه چې هغه خامخا بیلات والا سیټونه هغه د ګټه کټه والے سیټن نه خدای آئینی ضرورت یا د الیکشن نیٹ 2017 ضرورت پرته اوس په هم دا رنګ کیږي او بندا چې کوم د ریاست نظریا نه بدلیږي دا د سیاست نه بدلیږي که خزر عام شي. او دا خبره بالکل غلطه ده چې خزر مخ کې تمر راځي یا خزر نشته. پاکستان کې ډېرې دغه سیاسي خزر نه سي اندغه پارټو کې نه سي دي. دوی د څوک نمبر ورکوي نه ټیکټ ورکوي دا دروغ وي چې خزر مخ کې تمر راځي.
د پاکستان پیپلز ګوند د خبر پختونخوا د اسمبلی غړي نګت اورګزی وایي چې له وخت ریدو سره د خزینه سیاستوالانو مخې ته دروستو لړکې د ګوندونو په سوچ کې بدلون راغلی دی. خو دې کې اوس هم ډېر کار پاتې دی.
موږ هم خو مطلب اویا کال اوس چې آزاد شوی دی او اویا کال کې چې نو ډېر کم وخت دی نو هغه پولیټیشنز په ملاو شوی دی. باقي ټول وخت دی نو هغه آرمی تیر کړی دی چې کم ډیکټیټرشپ دی نو سو پوه چې پاډیانو ته پورا موقع ملاو نشي او هر اداره په خپل عیني حدود کې کارونه کوي نو دا د ښځو همدغسې مسلې به وي. ښځې به همیشه سیکنډ هم نه صرف
پخانی سینیٹر نبی بنگش بیا مشال ویڈیو تول چې د پاکستان د سینیٹ جنرل سیټون لپاره ډېرې لږې ښځې خپل اسناد جمع کوي. هغه وایي په اسمبلی او سینیٹ کې د ښځو د کمی نمائندګۍ له وجې د ښځو مسالې زیاتره نه هواریږي او هغې په ټولنه کې له پرمختګ هم پاتې شي.
جنرل الیکشن کم دا کم قومي اسمبلی الیکشن یا صوبائی هغه کم ډېرې کمې زنانه داسې دي ډېر ریئر کېس کې جنرل الیکشن کې ډایرکټ الیکټ شي کنه. او په سینیٹ کې خو ډایرکټ اوس داسې چل شوی چې کانسټیټیوشنلي یو کار ورکړی شوی دی د ښځو خو مخصوص نشستونه دي. دا جنرل سیټ باندې نه ورکوي هغه ځکه تو زنانو ته خپل سیټونه مخصوص دي. اوس مونږ کله د مونږ وخت کې درې کسان مونږ جنرل سیټ وو نو یو پکې زنانه و دا کې شاف کول ولا وا هغه پکې د زنانه یو سیټ وو یو ټیکنوکریټ هغه افسر صاحب پته کو دې لپاره مخصوص کوټه لکه دا خپل چا تور کول نه شي دلته کې منډلې کې دلې کار په کومو روپۍ یو شت خرسيږي زنانه سره پیسې چرته و.
په خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سیل احمد مشال ریډیو ته ویلي چې د سینټ لپاره په دې صبح کې بعد د وو جنرل سیټونو د ټیکنوکریټس په دوو سیټونو یو په اقلیتي سیټ او د میرمنو په دوو سیټونو ټاکنې کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د پاکستان مرکزی حکومت پلان لري چې د نهم او لسم ټولګیو زده کوونکو ته هنري یا کسبي زده کړې هم پیل کړي. د تعلیم وزیر شفقت محمود ویلي دوی به ماشومانو ته داسې زده کړو زمینه برابر کړي چې هغوی وکولی شي په اسانه ځان ته روزګار پیدا کړي. د سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو استادانو او همدارنګه د چارو پوهانو د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. تفصیل د شانواز ترغزي په رپورټ کې.
وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود ویلی چې دوی کوشش کوي راتلونکي کې دوی د نهم او لسم ټولګیو د نصابي زده کړو ترڅنګ فنی تعلیم هم شروع کړي، ځکه دغه تعلیم به د هر هغه تن چې اعلی تعلیم یافته وي د بیروزګارۍ نه بچ کړي.
هم ایک نیا ایکسپریمنٹ شروع کر رہے ہیں میٹرک ٹیک پروگرام کا.
دا وای مونږ یو پروګرام شروع کوو میټریک ټیک یا میټریک فنی تعلیم پروګرام پنوم. دا به داسې وي چې ته اتم ټولګي وروسته هغه ماشومان چې هغوی هر رقم فنی تعلیم زده کول غواړي نو د هغوی لپاره په ځینو سکولونو کې د تجربې لپاره مونږ لیبارټریانې هم جوړول شروع کړي چې ماشومان د نصابي تعلیم ترڅنګ فنی تعلیم هم زده
کړي. وہ بھی کریں.
نوموړی دا خبر 13 ورځ د حکومت پاکستان په نوم په ټویټر جوړ شوی د ویریفایډ اکاونټ لخوا خپور شوی په یو ویډیو کې کړي. نوموړی وای خراب تعلیم هغه دی چې په کزوانان خو ډیګری نه واخلي خو بیا نوکری نه پیدا کیږي یا په مارکیټ کې د دوی د زده کړو ضرورت ډیر کم دی. دی وای چې نن وختونه په پاکستان کې د شپږو سو پورې پی ایچ ڈی سکالران یا فارغ شوي تنن بیروزګاره ګرځي. د وفاقي وزیر تعلیم په دغه بیان د سرکاري های سکول یو استاد مسلم شاه وویل د دې ډیر شاګردان هم د ډیر تعلیم باوجود بیروزګار ګرځي. کله دوی هنرونه زده وي نو لږ تر لږه خپل روزګارونه خو به خامخا کول.
شاګردانو کې هم ستړي او داسې زمنګ نه مخکې هم ستړي چې بالکل هغه ډیر په وړو وړو روزګارونو پسې ګرځي او هغه د هغه د لیول مطابق هم نه وي لري ویجر پیسې سره کار کوي. نو دا خبره ده چې یو ماهر او یو تکنیکی سړی وي نو دا په دې حساب سره که وشي نو ډېره زیاته به وي. دې زمونږ راتلونکي نسل ته او زمونږ دې موجوده تعلیم یافته خلکو ته به ډېر زیات خیره ورشي.
شفقت محمود دا هم ویلي چې دوی به په دغه هنري تعلیم کې مختلف قسمه هنرونه ورزده کولو کوشش کوي. هغه بیا د زده کوونکو خوښه ده چې کوم یو هنر ورته آسان وي او دی پکې وړاندې تللی شي. د اسوسیشن فار اکیډمیک کوالټي یا افاق ایریا منیجر ودود نعماني سره مې خبرې وکړې نو ده هم د وفاقي وزیر تعلیم دغه منصوبه وستایله. وی ویل
داسې ملګري ما هم لیدلې دي چې هغې د روډ په غاړه شربتونه جي خرڅوي. دا بالکل زه د هغې ډاټا تاسو ته درکول شم. داسې خلک هم شته چې هغه ریړو ته ولاړ دي او داسې خلک هم شته چې هغې زمونږ په نیجي ادارو کې په ډېر کمه تنخواه باندې کار کوي او هغه پی ایچ ډی ډاکټران دي.
وفاقي وزیر تعلیم دا هم ویل چې د هنرونو زده کولو دغه منصوبه ډیره اوږده ده. وخت خو به پې خامخا لګي چې زده کوونکي ته استفاده وکړي خو دوی یې ضروري ګڼي، ځکه دوی غواړي چې هر تعلیم یافته تن پر روزګار وي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د خیبر د تعلیم محکمه وایي د دې ضلع وران شوي سکولونه به د صوبایي حکومت د بیا بحالۍ څانګه د غیر حکومتي ادارو په مرسته بیرته رغوي. د خیبر خلک وایي اوس هم د دې ضلع زرګونه ماشومان په خپلو ویجاړو سکولونو کې په خیمو کې زده کړې کوي. دوی له حکومت غواړي چې سکولونه زر تر زره بیرته جوړ کړي. د فرهاد شنواری رپورټ اورو.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د صوبایي حکومت د بیا بحالۍ څانګې په باره کې د ورانو شو سرکاري سکولونو بیا رغولو ته بیا کړې. دغه سکولونو تعمیراتي کار مختلفو امدادي ادارو ته حواله کړل شوی او د حکومتي ادارو په شراکت باندې به جوړیږي. د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته وایي
دا خو ملیٹنسی ارچا تا پتا دا ڈسٹرکٹ خیبر کے خصوصاً پباڑا کے نو دا سو تقریباً سو ایک سو پند سکولون دا سو چیاغا پباڑا کے دا غشوی پولی ڈیمے جو پاگی کے پچاس سکولون جکم دے دا چینا ایٹ پا ترو باندے جوڑ شو او ستائی سکولون جکم دے منگا سر جنرل ایڈی پی دا جوڑی گی. نو اس منگ دا وای چی دا سی یو سکولن پاتے ندے چی یارا آگا چا تا والے شوی نی ٹک تا کار پیلا ندے شورو خو آوالے شوی دی یو ایجنسی تا والے دی انشاءاللہ آگا جوڑی گی. نو دا پروسس لک سلو او خو اوس په انشاء الله کار شروع دی.
د باډی د زده کوونکو اتحادی یو مشر زاهد خان پر دی وای هلته ډیر پخوانی او لوی سرکاري سکولونه وران شوی خو تعمیراتی کار لا نه دی مکمل شوی.
ډیر د سکولونه چې هغه باندې به کور خو شوی دی خو لا ابتدار او مبنیدونه یې خي او لا جوړ شوی نه دی. شمار اوس هم په خیمو کې سبا کې پاکي یو ګورنمنت های سکول علم ګدر دی, یو ګورنمنت های سکول شلوبار دی, ګورنمنت های سکول حصارا چې دا غټ سکولونه دي چې په دا باندې لا مومیلی مغه بنیو دي خی شوار او کور په کمپلیټ نه دی. دای مونږ د بوډې ډېر غټ سکولونه دي او ډېر پروفیشنل سکولونه وي. دا نه ډېر تعلیمونه خلکو حاصل کړي په زرونو داسې شوګردوشته چې اوس په مختلفو ډیپارټمنټس کې دي باقاعده قوم و ملک ته پوره کردار ادا کوي. خو بیا د بد مرغه چې دهشتګردۍ کې دا ویرون شولې لا تر اوسه پیری ویرون پروت لري چې په سکولونو ډېر نظر نظر کور وشي زر نظر دې په کور روان شي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افیسر نثار محمد خان نمو پختل چې په باډه کې کوم سکولونه په خیمو کې شروع کړل شوی وو دا غي خیمه شلې دلی او ماشومان پکې سہولتونه نه لري. نو دې لپاره دوی څه متبادل بندوبست کړای. نو دوی په جواب کې وویل
مونږ یونیسف ته ویلي دي ډایرکټریټ ته سیکریټریټ ته او په دې کې مونږ ډی سی صاحب ته هم ریکویسټ کړی دی او کو پولیټیکل فیګر هم پکې انوال کو چیرې چونکه دا ضرورت دی که مونږ ته دا ټینټونه ملو شي او د دوی دا کار چې کوم دی ټیمپرری بیس باندې ډاک بیس باندې وشي نو دا به یو ښه خبره.
د خیبر د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې هلته په باډه کې د بدمنې په وخت څه باندې یو نیم سل سرکاري سکولونو کې بمی چاودنې شوې وي چې په هغې کې ځینې جزوي وران شوي سکولونه مرمت شوي او مکمل وران شوي په خیمو کې شروع کړل شوي. د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې په دې ضلعه کې دا وخت ټولې شپږ سوه او یو شپېته تعلیمي ادارې فعال دي چې کله نه دې سیمې ته کډوال راستانه شوي نو په سرکاري سکولونو کې یې د دیرشو زرو نه زیاتو ماشومانو بیا داخله کړې. فرهاد شینواری, مشال ریډیو, خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
په پاکستان کې د کورونا وبا د مخنیوي په خاطر اخیستل شوو ګامونو د دې هیواد د سیلګرۍ صنعت ته تاوان رسولی دی. د پاکستان د یو شمیر کسانو اقتصادي تکیه پر حج او عمره دا, خو د سعودي حکومت لخوا سفري بندیزونو د دوی روزګار هم په ټپه درولی دی. د پاکستان حکومت تیر کال د کورونا وبا وایرس وبا د مخنیوي لپاره ټولبند یا لاکډاون اعلان کړو چې وروسته ختم کړل. یو اقتصاد پوه وایي د وایرس ضد محدودیتونو لکونه پاکستاني وګړي بې روزګاره کړي دي. پر دیڑا د اسوسییټډ پریس اجانس رپورٹ له عبدالحی کاکړه و.
دا د کراچی نجم الحسن دی چې له تیرو ډیر شو کلونو راځي د سیلګری په صنعت کې کار کوي. خو د کورونا وبا له خبرېدو سره بې روزګاره شوی, اوس له سهار تر ماښامه په دفترونو ګرځي.
زه په نوکری پسې ګرځم خو راته ملاویږي نه, ان پر کمو پیسو هم نه. زمون په څنګه کې خود شلو پر ځای له درو کسانو کار اخیستل کیږي.
د 2020 کال په لومړنیو میاشتو کې چې کله کرونا وایرس ټولې نړۍ ته خور شو نو د پاکستان په ګډون هر ځای محدودیتونه ولګېدل چې لکبله خلک بې روزګار شول. په پاکستان کې د ډیرو خلکو اقتصادي تکیه په حج او عمره ده, خو د وایرس پر ضد د سعودي عرب د سفري بندیزونو له وجې دغه کاروبارونه هم په ټپه ودرېدل. د پاکستان د سفرونو د اتحادیې پخوانی مشر ندیم اشرف اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې د سیلګری په سند کې 90% خلک بې روزګاره شوي دي.
15 سے 18 لاکھ آدمی پاکستان سے عمرے کے لیے پاکستان
تر تر لس لاکھ پورے کسان ہر کال عمرے تتلل خوص بخائی پا مشکلہ دعا یا دونیم در کسان تلیلی بی لو پاکستان ہر کال یو لکھ اتیا در کسان حج تزی خو تیر کال حج ہمو نشو نو داش میرا ہم پاکی شامل اکڑی دو چکر ویدہ ہم بند شویدہ اول وقت کی ہم چکری کسان نوڑی
د اقتصادي چارو پوه خورم چیزاد وایي د پاکستان حکومت باید د کرونا له وجې په مالک توګه اغیزمنو کسانو ته مرستې اعلان کړي.
جو لیبر فورس ہے آپ کی وہ تقریباً کوئی 6.5 کروڑ کے قریب ہے, 6 سے 6.5 کروڑ کے قریب ہے, تو اس میں سے 1 کروڑ لوگ تقریباً جو ہے وہ مزید ایڈ ہو گئے.
پاکستان کے دا کارگران شمیر تقریباً شپگ یا اشپگ نیم کروڑ ادائی پدے کی یو کروڑ بے روزگار شوی دی دا دے دعا وجی دی یو خو ټول صنعتونه بند شوي ول چې ورسره له دې سکتور سره په غیر مستقیمه توګه تړلو کارونو باندې هم ناوړه اغیز پرېوتی دی.
اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ اور بھی سیکٹرز ہوتے ہیں جن پہ امپیکٹ انڈائریکٹلی.
د سیلګری او سفرونو نړیوال سازمان ورلد ټریول اینڈ ټوریزم کونسل ویلی تر کرونا وبا لمخه یعنی په 2019 کال کې د پاکستان مجموعی اقتصاد کې سیلګری 15.9% برخه چولې و چې په نتیجه کې 9.5 لک کسان په روزګار سوي ول.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د شماریات وفاقی ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس د تازه راپور تر مخه په تیرې وونه کې په دې هیواد کې د 24 خوراکي توکو بې لوړې شوې دي. په دې کې وړه غوړي دالونه وریجې او داسې نور شامل دي. بلخوا د بجلی په نرخ کې هم د اضافه وړاندې شوې ده. په داسې کې د هیواد وګړي له ګرانې سر ټکوي وایي چې حکومت یې د کابو کولو خپلې ژمنې نه پوره کوي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر او سلاحکار وایي دوی هڅه کوي چې تیرو حکومتونو خراب کړی اقتصاد بیرته ورغوي. تفصیل له شبیر احمد جان اورو.
دا پاکستان بیورو آف سټیټسټکس یا د شماریاتو وفاقي ادارې تازه رپورټ تر مخه تیره یو هفته کې د خوراکي توکو سلیرشتو سیزنو نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی چې پکې اوړو وړي دالونه وریجې صابون اګې چینی سبزیانې او د چرګ غوښه شامل دي. دغه شان د بجلی نرخونه هم 13 ورځ د خوشه 1.5 روپۍ یونټ زیاتوالی ورستو بیا تر 2 روپۍ یونټ د زیاتولو تجویز وړاندې شوی دی. هم ولسوایي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راتلو ورستو دا غریب سړی ژوند ډیر اغیزمن شوی دی او دوی چې کم لوزونه کړو د هغې اپوټه روان دي. امجد علی چې پیښور قصه خانه کې د بجلی د سامان دکان دی په دې باب لوای
دونه گرانی راغلی ضروره چې دې موږ سونه غټو هغه زمنګ خرچ نه برابر دونه مهنګایی دا دال چې چینی وړي چې دا موږ خپل بچو ته نشو برابرول دونه حالات خراب شي چې ار یو سړی چې کم دینه بس دا خلک خانه جنگې ته جوړ شي ویل چې ار یو سړی ټینشن دی په خپل خولو کې ډوب دی د بچو غم دی وسره دغه غم دی وسره موږ وایو چې دا ارزانی راشي او دال چې چینی وړي ارزان شي قسم دی بس بالکل خودکشي ته مجبور کړو دونه ټینشن کیو چې ما هم کوټه لر شو خپل بچو هغه
الطاف حسین چرا جامو پیزار دکانیا دے وائی چی سہر سودا لا بازار تا راوزی نو پا مزغو بوجوی چی کم سیز با نن سمرا گران شوی وی
من بازار تا روزو نو پیانه وی سوچ پر روزو او غنه وی سوچ بر گرانه وی چی یرا نن بچه کمی غوری سوم نگران شوی نن با سبزی سوم نگران شوی نن با اولا سوم نگران شوی پس خوچی را کور نروزو نو دا من گم دا سوچی مطلب دا دی اولا چی چینی غوری دالون سبزیانی دا با سمرا گرانی شوی دا با ذهن که دا من نی چی یرا دا با نن با سرزانی را غلی کنه نن دا سوچ بی چی یرا سوم نگرانی را غلی ری لکه مخ که با یو ذهن چلی دا چی یرا لوڈ شیڈنگ نوار چا ذهن که دا لوڈ شیڈنگ نوم بچه کم نوری زیاد نا
بلخوا سور از اولان دی دا بجلی او بو وفاقی وزیر عمر ایوب دا پاکستان سرخار اسلام آباد کی یوی خبری غنڈ پر محال ویلو چی تیر حکومتونو دا غلط و پالیسوی لوجه دا بجلی نرخون دوی دا مجبوری دلاسا زیادتوی ولی پدیالا پا خیبر پختنخوا کی دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی سمله غلی او دا وزیرالا خیبر پختنخوا لپارا مشیر فضل اللهی مشال لیدو تا ویل چی خوا پا ملک بانده بیرونی قرضی دی دا غیل وجه هم زن سخت فیصلی ددی حکومت کوي.
تاسو ته معلومه ده دا جی ټول مسلې چې بنیادی پاتې شوې دي چونکه ملک مزګوز اوس دې کې کم پرمختګ شې دي. خان صاحب چې دې لپاره کمیټه نه جوړ کې هغه په خپل باندې دا مانیټ کوي. تاسو ګورئ چې د 24 کم شای خو نو شي هغه ریټونه زیات شوې دي خو الحمدلله د ډېر په کې کم شوې دي او کمې طرف سره روان دي او ان شاء الله په دې باندې ډېر زر به قابو راشي الله په فضل سره ان شاء الله.
دا د ومنه چې پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت ولس ته اسانتیا یا په ارزان نرخ خوراکي توکو ورکول لپاره په یوټیلیټی سټورونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې ټیټ کړې وي، خو ولې هلته هم د ډېر رش او بیړې له وجې دغه سیزونه زیاتره نه میلاویږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
په پیښور کې 2:30 بجې شوې دي. اردوونکو د ورځې خبرونه به لنډ خبرونه ول عبدالحی کاکړه وو.
د جنوبی وزیرستان په وانه بای پاس سیمه کې د پاکستان فوج د غزمې پر ګاډو بیګا د سړک غاړې شخ بم چې په 14 کې درې فوجان وژل شوي. د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي نن مشالې دي ټول په دې حمله کې شپږ سرتیري زخمي شوي دي. د په اسلام آباد کې د فروری 11 راهیسې د لسو غیب کړل شوو بلوڅانو کورنۍ یو احتجاج لا هم دوام لري. د دې احتجاج کې یو منتظمې سیمې دین بلوچ نن مشالې دي ټول چې څو کاله وسول د دوی خپل خپلوان د امنیتي ځواکونو لخوا بیول شوي خو تر اوسه درک نه دی لګېدلی. د پاکستان د کورنی چارو وزیر د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم ته خبرداری ورکړی چې که راتلونکي لانګ مارچ په وخت کې قوانین عملي نه کړم نو خبرونه به ورته جوړ کړي. شیخ رشید پرون په پنډی کې یوې غونډې ته د خبرو پر مهال اپوزیشن ته دا دړکه ورکړه. په پاکستان کې په تیرو څلورو ساعتونو کې د کورونا وایرس شپږ ویشت کسان مړه شوي چې په لدې سره د وبا د ټولو مړو شمېر 2,323 ته رسېدلی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو درې کلونو کې د ادبي وژنو په یوه لړۍ کې لږ تر لږه 15 خبریالان او د حکومت فعالان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د سازمان مرستندویو دفتر یو نامه په خپل رپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي په وژل شوو کې 2 د بشري حقوقو مدافعین او 3 د رسنیو کارکوونکي دي. غربي هیوادونو د برما پر فوج شک کړی چې د مزار چاند په خلاف د تشدد له کارولو ډډه وکړي. دا سیمه شته چې امنیتي ځواکونه د خپلې خاورې کوټه د مخالفینو پر ضد د کاروایي کولو تیاری کوي چې 2 هفتې مخکې کړی وه.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو اوس ترته قانوني لارې ونیس پروګرام اورو. د خبرونه بوریوال کاکړ جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال رادیو دویمه خبرونه اوري. زه بوريوال کاکړمو د کوربا په هیڅ هرکلای کوم. په دې اونې ز خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخي د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو لپوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لاري خبرونه به پر یو شمیر داسي بلابلو قانوني موضوعات مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان تر جوړېدو وروسته د آئین جوړونې پایل او لومړی آئین په اړه واوریدل چې په 1955 کال کې جوړ شوی و. په هغه خبرونه کې مو د لومړی آئین د جوړېدو او جمهوری اساس په اړه خبرې کړې وې. دا آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 نیټې نافذ العمل و. په 1955 کال کې د لومړی آئین لماتلې څخه په 1922 کال کې د دویم آئین تر منځوري ایوب خان د پوځي امیر په توګه پر ملک واکمن و. نوموړي د 1925 کال د فروری پر 12 د دې لپاره یو کمیشن په کار ګمارلی و چې د نوي اساسي قانون مسوده تیار کړي. یاد کمیشن هغه مسوده په 1918 کال کې ایوب خان ته وړاندې کړې وه او د هغه لمنځوري وروسته د هغه کال د مارچ پر 11 په ملکی عملی شوی وو. د 1945 اساسي قانون د 1922 له هغه سره د شکونو لپلوه د پام وړ بدلون درلود. د 1945 په اساسي قانون کې 344 آرټیکل وو، خو د 22 کال په آئین کې د آرټیکلونو شمیر 250 تر رسول شوی وو. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر میسود د پاکستان د لومړی او دویم اساسي قانون ترمنځ د فرق وضاحت داسې کوي.
یو بنیادی فرق دا و چې د جوړښت په حواله سره چې د 1956 آئین چې کوم دی که څه هم ډېره پکې مسلې وې، بیا هم کم از کم د دروغو یو جمهوري یو پروسس خو بیا هم شوی و، اگر چې هغې کې ډېره مسلې وې، خو د 22 چې کوم آئین و هغه خو بالکل هغې کې د سره خو هېڅ پروسس نه و، هغه خو بس یو ډکټیټر راغو فوجي او په خپل یو آرډر باندې چې کوم دی قانون پاس کړو. او مکه کار وکړو چې کوم د اولی اسمبلی د ماتېدو نه پس ګورنر جنرل غلام محمد کول غوښتل، خو سپریم کورټ و نخ پکې خو
د پاکستان د 22 آئینی مسودې لپاره چې ایوب خان کوم لس کسیز کمیشن جوړ کړی وو، د هغه مشري د سپریم کورټ د هغه وخت چیف جسټس محمد شهاب الدین کوله. د منظور خان اپریدی په نامه یو څیړنکار د پاکستان د 45 او 22 اساسي قانون په پرتلیز جاج کې لیکي چې په هغه کمیشن کې پخوانی ججان، وکیلان، صنعتکاران او زمینداران هم شامل وو. د پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک وایي د پاکستان د 1922 آئین که څه هم آئین بلل کیږي، خو د ده په وینا هغه د آئین په نامه یو امیرانه دستاویز وو. دی وای په هغه آئین کې له عام ولس څخه د رای یا ووټ ورکولو بنیادی حق اخیستل شوی وو.
اغه خو جنرال ایوب خان یو دسی قانون جو آئین جو کړی چې نو به آئینو، مګر حقیقت کې د ایوب خان د امریت یو دستاویز وو. پر حال تاسو خبر صحیح ده چې آئین خو بلل کېږي نو خو آئینو، نو دا ایوب خان دا وایي چې پاکستان چې دی هغه بر جمهوریت سمون نه خوري، دلته نو دلته د ضرورت شته نو هغه وایي چې یو نظام جوړ کړو، بنیادی جمهوریت نظام، یعنی چې دا کم د مقامی حکومتونو چې اوس ورته مونږ وایو لوکل باډیز، نو دا یې جوړ کړل او دا او هر سړی ووټ یا خزې ته به ووټ اچولو حق نه و، بلکې دا ممبران چې کوم جوړو مقامی ته یې به صدر ته ووټ اچولو.
که څه هم ایوب خان د لومړی آئین پرتلا په دویم آئین کې پراخوالی راوستی وو او 14 آرټیکل یې پکې اضافه کړی وو، خو ډاکټر زبیر میسود وایي د 22 په آئین کې هم د 45 د آئین په څیر د جمهوری تقاضو خلاف د بنگال د ولس د اکثریت مخنیوي لپاره ون یونټ شامل کړل شوی وو. د ده په وینا د دې مطلب دا دی چې د 22 کال په آئین کې هم د ولس د حق حکمرانۍ بنیادی حقوق تر پښو لاندې کړل شوی وو.
نو یو خو دا وکړو چې د ون یونټ په ذریعه باندې د مغربي د مشرقي پاکستان یا د بنگال نه یو قسم اقلیت جوړ کړو، بیا یې دا وکړو چې په ون یونټ دوم مقصد داو چې په مغربي پاکستان کې هم دننه چې دا واړو واړه چې ولې چې پنجاب پکې د ټولو نه غټو، نو دا ټول واړو واړه چې د پنجاب سره ملاو شي نو د پنجاب دستي قائم شي. نو دا یو داسې شی وو چې کم په دواړه آئینونو کې دوی واچولو، دا په دواړه آئینونو کې مشترک یو شی وو. باقی د دې قدر مشترک نه علاوه باقی هر څه چې کوم دی په دې دواړه آئینونو کې ډیفرنٹ وو.
په هغه وخت کې د قومي اسمبلی د چوکیو شمیر 1,650 وو، که څه هم د مشرقي پاکستان آبادی تر مغربي پاکستان زیاته وه، خو بیا هم دا 1,650 چوکۍ نیم په نیمه ویشل شوې وې. د پوهانو په وینا دا هم د ولس د جمهوري حقونو او جمهوري اصولو تر پښو لاندې کېدو. د دې ترڅنګ ولسمشر ته دومره واک ورکړل شوی و چې د پارلمان لخوا د منظور شویو قوانینو ردولو اختیار لا هم پکې شامل و. د پارلماني چارو پوه سنیټر تاج هیدر وایي که جمهوري اصول او ضرورتونه په پام کې ونیول سي، نو د پاکستان د 1922 کال آئین د ولس آئین نسی بلل کېدای.
ہم نے اس آئین کو برداشت ضرور کیا اور اس کے تحت انتخابات بھی ہوئے، لیکن وہ جو
منگ حق آئین برداشت کرے ضرور وو او دا حق مطابق انتخابات هم شوی وو. ایوب خان چپ غیر مستقیم توگا دا اولسمشر ٹاکلو لپارا دا بنیادی جمہوریت کم چوکاٹ جوڑ کرے وو حقا ناکام شو، زکا چی دلتا باید آئین پارلیمانی وے خو حقا یو صدارتی آئین وو. نو هم دا وجوا چی اولس دا نغختل چی دا ملک ٹول واک و اختیار دے دا اولسمشر پلاس کی وی.
ساری جو طاقتیں ہیں وہ ایک شخص کے اندر مرکوز ہو جائیں، یہ ان کو منظور نہیں تھا.
پاکستان چی جوڑ سوی ہو نو دا ضروری گنل سوی ہو چی دا با یو وفاقی جمہوری ملک وی، خو ایوب خان د 1910 پیتم په آئین کې د حکومت نظام له پارلماني څخه په صدارتي اړولې وو. افراسیاب خټک وای جنرال ایوب خان په ملک کې د جمهوریت مخینیولو لپاره لومړی مارشالا لګولې وو او بیا یې د خپل خوشي آئین جوړ کړی وو.
حقیقت کې د مارشالا چې اته په لوسم کې ایوب خان ولګولا او دی بنیادی وجه دا و چې دلته کې یو بل پارٹی جوړ شوی و چې هغه خلکو کی محبوبیت لرلو. دا داسې پارٹی وه چې په 450 کې اواز جوړ شو، نوم یې نیشنل پارٹی وه. او بیا په 450 کې عوامی لیگ یوه برخه په دې کې شامل شو، دی نوم نیشنل عوامی پارٹی وه. دې کې د پاکستان ټول قوم پرست ترقی پسند او اولسی خلک شامل وو. نو دې پارٹی دا امکان و چې دوی انتخابات کې دوی به ګټلې او جنرالان او افسران په دې یریدو چې کدی یو ګټلو انتخابات نو پاکستان کې یو جمهوری نظام جوړ شي. نو حقیقت کې بانا دوی دا وکړه چې پاکستان کې استحکام نه و پاتې، حکومتونه زر زر بدلېدو. نو ځکه ایوب خان وی چې مونږ اقتدار لاس کې واخلو. حقیقت کې پاتې ستو چې دا دویمه خبره چې ما تاسو وکړه چې انتخابات کې دې نو نیشنل عوامی پارٹی چې پاره کې پاچا خان خان شہید پتے کی بھاشانی صاحب، قصوری صاحب، جی ایم سید، غوث بخش بزنجو اور نو ڈیر ستر لیڈران شامل ہوں اور اولسونا ہم شامل ہوں. نو دی دی پارٹی دی مختیبی دی پارا اصل کے دا مارشاللہ لگوا لیں.
که څه هم د هغه وخت په مشرقي او مغربي پاکستان کې موجود لوی ګوندونه د جنرال ایوب خان مخالف وو، خو د کنونشن مسلم لیگ په نامه ګوند بیا د جنرال ایوب خان ملاتړ کړی وو. جنرال ایوب خان د 1915 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د اپوزیشن کاندیدی فاطمه جنا ته هم د کنونشن مسلم لیگ د امیدوار په توګه ماتې ورکړې وه، کوم چې د اپوزیشن په وینا پر درغلی ولاړ انتخابات وو. د عینی چارو پو ډاکټر زبیر مسعود وای جنرال ایوب خان هم د نورو پوځي امیرانو په څیر په واک کې د پاتې کېدو لپاره تش په نامه ګوند جوړ کړی وو.
دا خو د پاکستان په تاریخ کې د چې همیشه داسې د اسټابلیشمنت پارټیان خپل ځان نه جوړوي دا سنوې خبره نه ده. که مطلب لکه مشرف او قاضی الحق و نظام ته مطلب د مسلم لیگ ساس کړی وو او بیا وروسته نواز شریف والا پارٹی جوڑا کڑے وا او کا مشرف نو اغزان لا مطلب قاف جوڑ کڑو نو دا سے مطلب دا ایوب سره هم مطلب خپل پارٹی وا تو بلایو پولیٹیکل کلاؤڈ چې دا غي سپورټ کولو.
د کنونشن مسلم لیگ لخوا په هغه وخت کې د پاکستان لپاره د جنرال ایوب خان په واک کې پاتې کېده ضروری بلل سویو. خو ډاکټر زبیر مسعود وای د جمهوری ارزښتونو په پام کې نیولو سره پر یو ملک د امیر د ملاتړ هیڅ جواز نه جوړیږي. د دې په وینا دا د ملک د ولسونو بنیادی حق دی چې د واکمنو ټاکلو لپاره په شفافه توګه د خپل رایو استعمال وکړي.
پاکستان کې خو ټریډیشنلی چې کوم یو آرګومنٹ دی هغه دا دی چې بھئی ملک ته نازک حالات نه تیریږي لګیا دی او په داسې حالاتو کې مطلب ملٹری سپورٹ پکار دی. نو دا آرګومنٹ چې کوم دی دا خو یو داسې آرګومنٹ دی چې مسلسل ہسٹوریکلی په پاکستان کې د اودی ورځ نه ریسایکل کیږي لګیا دی. نو هغه کا مطلب د ایوب په وخت کې وو که د ضیاء الحق په وخت کې وو که د یحییٰ په وخت کې وو که د مشرف په وخت کې وو همیشه دا یو دلیل راځي چې د ملک سیکورٹی چې کومه ده د هغې ضرورت دا دی چې بس ته په طاقت کې پاتې شي او دا طاقت تا ته ملاو شي او کانسټیټیوشنل چې کوم پاورز دی هغه د ستا په آفس کې مطلب ټول کنسنټریټ شي.
پخوانی سینیټر رضا محمد رضا وای د هغه وخت د ټولو قانونو پر استازیو مشتمل نېشنل عوامي پارټي د نوي اساسي قانون لپاره داسې یو منشور وړاندې کړی و چې ټول بنیادی انساني جمهوری او قانوني حقوق پکې په پام کې نیول شوی و.
پدې کې پښتون، بلوچ، سندای، سرایکای، پنجابای او حتی د بنگال خلک دا ټول په دې کې شامل وو. دا نېشنل اوون پارټي بیا خپل یو ډېر بهترین منشور وړاندې کړي او د آئین لپاره یې خپل مطالبات کښېښول، او هغه دا چې په پاکستان کې به یو داسې آئین جوړوو چې په دې کې صوبې د قومونو د زبانو ثقافت پر بنیاد باندې جوړې وي او دا ټول قومونه برابر وبلل سي، او بیا دا چې د پاکستان د وفاق سره صرف څلور محکمې وي: دفاع، کرنسی، خارجه، مواصلات او نور ټول اختیارات سي دي هغه وه وفاقي وحدتونو ته، یعنی قومي صوبو ته وړاندې سي، او هغه بیا د خپل ولس حکمراني په خپله وچلوي.
رضا محمد رضا وویل چې که جنرال ایوب خان یې مخه نه وای نیولې نو د پاکستان دویم اساسي قانون به د ملک یو داسي بنیاد یشي وای چې هم به د ولس بنیادی حقوقو پکې خوندي وای او هم به ملک د پرمختګ پر لار روان شوی وای.
د قومونو زبانونه سي دي، که پښتو ده، که بلوچي ده، که سندي ده، که بنګالي ده، که پنجابي ده، دا به د دفتر او د سرکار او د عدالت ژبه وي. دا او دا نمنه، یعنی د غیر جانبدار خارجه پالیسی به، او دا ملک به واداسي یو ملکی چې دا به بالکل د خپل ازادۍ او د خپل خودمختاری او د سماجی عدل او انصاف د امن او د ترقی پر لار باندې رواني.
د پاکستان دویم اساسي قانون د 1901 د مارچ پر 15مه په داسې حال کې ماتل کړل سو چې ایوب خان واک جنرال یحیی ته وسپاره او هغه په ملکی بیا مارشلا ولګوله. دا چې له وروسته څه وسو او د پاکستان دریم اساسي قانون کله او څنګه جوړ سو، د هغه په جوړښت کې جمهوریت تقاضې تر کومه حده پوره سوي وي، په دې اړه به په راتلونکي خبرونه کې له پوهانو سره خبرې کوو. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخشه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو اوس د رڼا پر لور خبرونه. د دې اونۍ په پروګرام کې په باجوړ کې د جنکو د تعلیمي حالت په اړه معلومات درکوو. د خبرونه انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د جنکو د تعلیم پاړه په ځانګړي خبرونه د رڼا په لور کې د انیسا اجمل سلامونه اومنه. دا ونه په خبرونه کې په باجوړ ضلع کې د جنکو تعلیمي صورتحال، الته د سکولونو له تعلیمه محرومه جنکو شمیر، په سکولونو کې د سهولتونو د چارواکو لخوا د جنکو د تعلیم لپاره په هلو ځلو خبرې کوو. د باجوړ اوسیدونکي وایي په دې ضلع کې شاوخوا 101 داسې کلی دي چې پکې یا خو سکولونه نشته یا ډېر کم دي. په سیمه کې د تعلیم محکمې یوې چارواکې یا ایجوکیشن آفیسرې لبنا مشال ریډیو ته ویلي چې په باجوړ کې دا مهال د جنکو 209 سکولونه دي چې پکې 192 پرایمري، 200 میډل او 45 های سکولونه دي، خو په دې سیمه کې هایر سیکنډري سکول نشته. نوموړي زیاته کړه چې په باجوړ کې دا مهال د جنکو په پرایمري سکولونو کې 1500، په میډل کې 6000 او په های سکولونو کې 2000 جنکې زده کوونکي دي.
او حکومت له پدې کې سکول انرولمنت د ورو کې حکومت څنګه سره لکه دا اقدام اغسي ورډ فوډ والا د سټیپن په حوالہ وسیله تعلیم او د ماشومانو په سکول کې پلی ایریا نو موږ امید ساتو چې په دې حوالہ سره به ماشومان انرولمنت ډیر زیات راشي او دغه به ختم شي ان شاء الله تعالی. امید الله نن لرو.
پسیمه کې خبريال بلال یاسر بیا وایي چې دوی ته د ترلاسه شو حکومتي شمیرو تر مخه دا مهال د باجوړ په سکولونو کې د لکانو زده کوونکو شمیره 1,03,996 ده چې په مقابله کې د جینکو زده کوونکو شمیره ډیره کمه ده. نوموړی په باجوړ کې د جینکو سکولونو تفصیلاتو ورکولو سره وایي
په برنګ چې د پسماندګۍ په لحاظ سره په تعلیمي پسماندګۍ په لحاظ سره ډیر زیات کمزور دی، ډیر غټ تحصیل دی، رقبه ډیره زیاته ده. په دې کې صرف 12 پرائمری سکول، یو میډل او دوه های. چمرکنډ کې صرف یو پرائمری سکول دی، نور نه پکې میډل شته نه پرائمری. په خار کې چې دی 39 پرائمری دی، 14 میډل دی، 9 های دی. په معمول تحصیل کې چې دی 34 د جنکو پرائمری سکولونه دی، 12 میډل دی او یو های دی، خو هغه هم د نش برابر دی، سٹارټ نه دی. په ناوګۍ تحصیل کې چې دی 19 پرائمری سکولونه دی، 3 میډل دی، یو های دی. او په سلارزو تحصیل کې چې دی 15 پرائمری دی، 15 میډل دی او دوه های سکولونه دی. او په اوتمان خیل کې 3 چې دی دا پرائمری سکولونه دی، جنکو 8 میډل دی او دوه های دی. خاص کر چې کوم اطراف دی هلته خو بالکل د جنکو سکولونه نشته دی. د نوي حکومت په دې دوه کاله کې خلک امید ساتي چې انشاءالله په باجوړ کې به د تعلیم په مت کې کار وکړي.
ایجوکیشن افسر لبنا وایي چې دوی د جنکو لپاره 8 پرائمری، 10 میډل او 10 های سکولونو ته اړتیا لري. نوموړی زیاته کړه دوی دغه سی په سلارزو کې 13 پرائمری، 15 میډل او 15 های، په خار کې 40 پرائمری، 15 میډل او 15 های، اوتمان خیلو کې 45 پرائمری، 3 میډل او 2 های، په برنګ کې 15 پرائمری، 3 میډل او 2 های، په نوګه کې 10 پرائمری، 15 میډل، 15 های او په چمرکنډ کې 2 پرائمری، 2 میډل او یو ہائی اسکول تا ضرورت لري. ایجوکیشن افیسر لبنا زیاته کړه دا مهال په باجوړ کې 550,000 ماشومان جنکه له سکولونو بهر دي. د قبایلی سیلو د ځوانانو جرګې او مشر مصباح الدین مشال ریډیو ته ویل چې د سکولونو نشتوالي سره سره په قبایلی سیلو او بیا په باجوړ کې د استادانو هم کمی ده.
تحصیل اطمان خیل باجوړ کې او بیا حیاتی علاقه ده، هلته صرف یو د پرائمری سکول موجود دی او زمونږ آبادی چې کومه ده هغه د 40,000 نه سیوا ده. نو زمونږ د دغه ځای چې کومې جنکۍ پرائمری سکول هغه څلورم پاس کې، نو بیا هغې دپاره د میډل سکول څه بندوبست نشته دی، هغې بیا پنځم کې داخله نشي کولی. یو چې کوم سکول دی هغه زمونږ نه تقریبا 40-45 منټس فاصله کې دی، بلکې د دې نم ګنټې پورې لګي. نو یو خو زمونږ خپل رسم و رواج داسې دی، زمونږ روایت داسې دی چې جنکۍ د کور نه یوازې راوتی نه شي، بیا که هغې د کور نه راوموځي نو هغې ته بیا د ترانسپورټ یو شمېرې شوځي. نو او صرف دا د حیاتي د کلي یا د تحصیل اطمان خیل مسله نه ده، د هر تحصیل او د هر علاقې دغه مسله ده. چې دا کومې تعلیمي ادارې موجود دي، په دې کې د سټاف کمې دی، په دې کې فیسیلیټیز نشته.
د باجوړ استادانو په سکولونو کې د اسانتیاو د نشتوالي پر ضد وخت په وخت د پیښور پریس کلب او د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجونه هم کړي دي. بلال یاسر بیا وایي چې د دوی د معلوماتو تر مخه په باجوړ کې دا مهال د جنکو په سکولونو کې شاوخوا 225 استادان دي. نوموړي زیاته کړه چې په سیمه کې زیاتره جنکې د هغې لپاره د ځانګړو سکولونو او بیا د ښځینه استادانو د کمی او قبایلي کلتور له وجې له تعلیمه بې برخې پاتې شي. خو بیا مصباح الدین وایي د جنکو د تعلیم په اړه د باجوړ د ډیرو خلکو په سوچ کې مثبته بدلون راغلی دی او هغې غواړي چې په خپلو لوڼو سبقونه وایي، خو د سهولتونو د نشتوالي له وجې جنکې سکولونو ته نه لېږدوي.
زه به تاسو ته بله دا یو تصحیح وکم چې اکثرو خلکو دا خیالي او زه زیاتره سیمینارز یا چې کوم داسې چې هغه د دې قبایلي سیمو حوالی سره چې موږ دلته تعلیم څنګه امپروو کولی شو دلته خلک، نو د زیاتو خلکو دا سوچ کنه چې د دغه ځی خلک کوم دي قبایل هغه خپلو لوریانو ته ایجوکیشن نه ورکوي. خو دا بالکل غلطه ده. دلته چې موږ ګورو نو اکثریت بلکې 80-90% داسې دی چې هغه غواړي چې د دې چې کومې جنکۍ دي هغه د ایجوکیشن ترلاسه کړي او هغه دي د تعلیم په میدان کې مخکې لاړ شي. خو دلته ماحول هغه نه دی جوړ، دلته تعلیم ادارې هغه نه دی جوړ. په ټول باجوړ کې صرف یو سکول جوړ شوی دی پرایویټ، هغه کې چې خلکو څومره اپریشیټ کړی دی، په هغه کې چې پروګرامونه څومره شوي دي، هغه ته چې مشران څومره په مینه باندې راغلي دي او دغه قدم چې چا اخیستی هغه څومره اپریشیټ کړی دی، نو دغه د دې خبرې واضح ثبوت دی او دلیل دی چې د دې خلک چې کوم دي هغه غواړي چې جنکۍ د تعلیم ترلاسه کړي. خو د حکومت د غفلت د وجې، د محکمه تعلیم د غلطو پالیسو د وجې د دې خلک چې کوم دي یا جنکۍ چې کوم دي هغه تعلیم نشي ترلاسه کولای، یو شمیر رکاوټونه دي ورته پکې.
د دین علاوه چې کوم د جنکو تعلیم ادارې دي زیاتره د سدي چې هغه کې د واشرومز بندوبست نشته دی اوس پورې به کې د واشرومز جوړ نکله او دا اکثریت تیزه زکه د خبره کوم چې د 50% نه زیاتې تعلیم ادارې د سدي چې باغې کې د صفا او بو بندوبست نشته دی اوس چې کوم دی زمونږ د کلی یو سکول پرایمری چې هغه ماشل زل رپورت کو پاغې کې د ټول ایشوز موجود نو اخر آر میرالا ایف سی والا دی هغه پاغې کې کار کو ریبلیټیشن او هغه کې روم چې کوم هغه نه وکړه.
د باجوړ اوسیدونکو وای په سیمه کې د جنکو د تعلیم په شرح کې د کمی یو وجه غربت هم دی. دوی وای په سیمو کې چې سکولونه نه لري شتمنې کورنۍ خپل ماشومان د نورو سیمو په سکولونو کې داخل کړي خو د بېوسلو هغه له تعلیمه بې برخې پاتې شي. په باجوړ کې مدني فعال انور نگار وای حکومت د دې ضلع په هغو سیمو کې زیات سکولونه جوړ کړي دي چې پکې واکداران اوسیږي.
اوس سچویشن ته ویلی شي په نورو لفظونو کې اوس هم د جینکو د تعلیم د حاصلولو چې کومه شرحه ده هغه د نارینو په نسبت باندې ډیره زیاته کمه ده. په ښار کې چې کومه مرکزي علاقه ده دلته خو سهولیات څخه ده پورشته دي خو بیا چې لرې چاپیره علاقې دي مامندو سلارزو سیمه ده یا اتمانخیل لرې علاقې دي یا رنګ برنګ نو په هغې کې چې دی نو د جینکو سکولونه چې دی نو د هغې تعداد ډیر زیات کم دی هغې ته زنانو رسایي د ماشومانو ګرانه ده. بل وجه دام ده چې کوم یو کلچرل هرډلم په دې لاره کې دی کله پرایمري ماشومان جینکیا پرایمري نه وځي نو هغه دولس دیارلسو کالو یا څوارلس پنځلسو کالو په عمر کې نو عامطور باندې دلته خلک بیا نه غواړي چې یاره په دغه عمر کې هغې د کور نه وځي او د هغې هغه سطر دې مات شي.
خو د باجوړ نه د خیبر پختونخوا د اسمبلی او د واکمن تحریک انصاف ګنغړی اجمل خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په باجوړ کې د جنکو تعلیم ته د پام کولو سره سره د هغې لپاره د ګڼو تعلیمي ادارو د جوړولو منظوري ورکړې ده. حکومت اسو واری ویلی زیات پام یې په قبایلی ضلعو کې د تعلیم ترڅنګ نورو پرمختیایي کارونو ته دی او په دې ضلعو کې ګڼې تعلیمي ادارې جوړې کړې هم دي. خو د باجوړ په ګډون د قبایلی ضلعو ولسوالۍ حکومت دې د اعلانونو ترڅنګ خپلې ژمنې عملي کړې. اوریدونکو دا وعده دې اونۍ د رڼا په لور خبرونه که د خبرونې په اړه سرای لرې نو ضرور را سره شریک کړئ. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. هم دې سره تر راتلونکي خبرونې پورې اجازه راکې ته خدای پامان.
او بنا ملم کې څوک را کی مانا پروتم سر می کې د خپل یار په زنګانا تم سر میخ دس پلیار پسنگان خوبی نمال کے سوپرا کی مانا رو تم سر میخ دس پلیار پسنگان رو تم سر میخ دس پلیار پسنگان بینم چې باغ دې د ګلونو ما خاندې سرستر کې ساقي د ساقي سرستر ګو کې جام دې لاس په ستار پروت لیونه مسلک خیان دې نړۍ په نړۍ نړۍ ته ملي افسانه پروتم سر می ته د خپل یار کو زنګان پروتم سر می ته د خپل یار کو زنګان خو بنا ملام که څوک راځي مانا پروتم سر می ته د خپل یار کو زنګان پروتم سر می ته د خپل یار کو زنګان ناستم د ژوند په خغاړه شام سویلو کې لک سر شم ولاړه سر شونډې مسکې شو ماته وچ چړ جاړه سکت د زړه وینې دا شراب مستانا پروتم سر می ته د خپل یار کو زنګان پروتم سر می ته د خپل یار کو زنګان